اوس په انشاءالله مونږ د سوره غافر د آیتونو تفسیر کوو د آیا نمبر 21 نه واخله د آیا نمبر 50 پورې، یعنی د یوشتم آیت نه واخله د 50 آیت پورې. تاسو راوباسئ آیا نمبر 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یسیرو فی الارض، آیا ولی هغوی ندی ګرځېدلي را ګرځېدلي په ځمکه کې؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، نهاوي بكتلي وچ سنگ انجام شوي و ده هاغ خلقو چه ده هاغين وران ديو. نگوري سيلون خمون هم كوو لیکن هاغ ده عبرت تپار نوي، زمون سيلون بمقصد وي. ندلت ده هاغ سيل خبر نكيگي چه مون یو تیم پارک تلار شو سیل وکړو، دا هغه سیل دی چې دا غینا بنده عبرت واخلي، سبق سری نه زده کړي، او دا بار بار په قرآن کې راځي. او که چېرې مونږ داسې کنډراتو طرف ته لاړ شو لکه موینجو داړو، هراپا، ټیکسیلا یا کو د تخبهۍ کنډرات وي، نو هلته مونږ څه کوو؟ مونږ د هغې نه وړاندې نه ګورو. یعنی د کوم مقصد چې الله تعالی خبره کوي داسې نه ده چې مونږ لاړ شو آثار قدیمه ته او هلته کې پکنیک وکړو، نه. وګورئ چې کانو هم اشد منهم قوه و آثارا فی الارض، هغوی څومره سخت وو د دوی نه په قوت او آثار کې په ځمکه کې، یعنی هغوی ډېر طاقتور وو او څومره آثار پریښي دي هغوی. ګورئ د هغوی د ترقۍ څومره نښې دي او د هغوی د ترقۍ څومره داستانونه او قیسې دي، څومره ترقی کړي وه. دا آثار څه دي؟ هغوی چې کوم عمارتونه جوړ کړي وو هغوی پریښي دي، کومې نښې چې دي هغوی څومره هر څه پریښي دي، او هغوی ډېر شدید وو په قوت کې، یعنی ډېر زیات طاقتور وو. واقعي که چېرې تاسو د دې قومونو ترقۍ وګورئ نو دا ډېر طاقت والا طاقتور خلک وو. جسماني طور هم طاقتور وو، قدونه یې هم ډېر زیات اوږدو اوږدو وو، طاقت ورسره هم ډېر وو او ډېر هنرمند هم وو. نو څه وشول؟ دا غوی د هغه ترقۍ نه هغوی ته څه فایده میلاو شوه. فأخذهم الله بذنوبهم، الله تعالی هغوی ونیول د هغوی د ګناهونو په وجه. او دا ډیره د غور خبره ده. نن کو چاته وویلی شي چې د ګناهونو نه توبه کړئ، طوفانونه به راشي، الله تعالی به مو ونیسي، نو خلکو ته د خندا خبره ښکاري چې دا لا څنګه خبرې کوي. په دنیا کې خو دا طوفانونه راځي، نو په دې کې د استغفار سو خبره ده. نو ولي تیر شوي قومونه الله تعالی د ګناهونو په وجه نه ونیولي؟ نو ولي الله تعالی نن خلق نشي نیوي؟ کچرې د هغې سره داسې معامله کیدی شي نو داسې نن هم کیدی شي. د هغوی توجه په کومو سیزونو وه؟ هغوی په خپلو طاقتونو زیاتولو کې او آثار جوړولو کې لګېدلي وو. نن هم خلک په خپلو یادګارونو جوړولو کې ښه مصروف دي. څوک دلته مینار جوړوي، څوک هلته باب جوړوي، څوک یو خوا یادګار جوړوي او څوک بل خوا. په دې سیزونو کې د خلکو توجه ده. نو ولې د دې سیزونو په ذریعه به تاسو باقی پاتې شئ؟ ولې د دې سره ترقی کیږي؟ ولې د دې سره به تاسو اوچت شئ او باقی به پاتې شئ؟ دا خو هغه خلکو هم جوړ کړي وو او د هغوی بیا څو انجام شوی وو. که څوک باغي او سرکش وي نو هغوی نشي بچ کېدی، که هغوی ډېر هم آثار او یادګارونه جوړ کړي. خپلو ګناهونو ته وګورئ او د هغې نه بچ شئ. او چې کله الله سبحانه وتعالی هغوی ونیول، وما كان لهم من الله من واق، نو څوک د هغوی بچ کول واله نه وو. هېڅ چا هم دا ونه وي چې یا الله دې خلکو خو داسې ترقۍ کړي وي، او که چېرې دوی د دې دنیا نه لاړل نو بیا به څه کېږي؟ بیا به تهذیبونه ختم شي، بیا خو به ډېر غټ نقصان وشي. لیکن د الله بیا سو پروا نه وي، د دې غټ ګناه بیان شوی دی. ذلک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، په هغوی باندې بیا تباهي په دې وجه راغله چې هغوی طرف ته رسولان راغلل سره د واضحه نښو، نښې راوړي وې، معجزې راوړي وې، کتابونه یې راوړي وو، داسې دلیلونه یې راوړل چې د هغې په مخ کې لا جواب شول. لیکن هغوی څه وکړل؟ فکفرو، هغوی کفر وکړو. چې کله قرآن راغی نو د دې جواب هغوی نشو راوړی، لیکن بیا یې هم ونه منو. فأخذهم الله، نو ونیول هغوی الله تعالی. د الله تعالی سو پروا نشته، ځکه چې هغه خو بې نیازه دی. کو ډیر ترقی یافته قومونه وي، کو ډیر په ترقی وي او غټ تهذیبونه وي، او کو ډیر هم په عروج وي. د قوم فرعون څنګه تهذیب و چې نن هم د هغوی تهذیب یادیږي، لیکن د الله تعالی هیڅ پروا هم نشته او هغوی یې ختم کړل. انه قوی شدید العقاب، هغه ډیر طاقتور دی او سخت سزا ورکول واله دی. د هغو د نیولو نه ځان ساتئ، ځانونه بچ کړئ، د هغو نیولو له آواز مه ورکوئ، د ګناهونو نه لرې اوسئ، ځکه چې الله تعالی بنده د هغو د ګناهونو په وجه باندې نیسي او الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. او دا آسماني آفتونه چې راځي، نو الله تعالی دلته په یو لفظ کې وفرمایل چې بذنوبهم، او د هغوی چې کوم قصور و نو هغه مخکې بیان شوی دی چې هغوی کفر کړی و. د کفر په وجه الله تعالی هغوی ونیول. خبره ډیره اسانه ده، او د دې نه موږ ته پته لګي چې الله تعالی له په کومو خبرو باندې غصه ورځي. نو د داسې ګناهونو نه بچ کېدل پکار دي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، او البته به شکه موږ ولېږو موسی علیه السلام د خپلو نښو سره، وسلطان مبین، او د ښکار نښو سره. نو هغه څه نښې وې؟ الله تعالی هغو له واضحه معجزې ورکړې وې، ښکاره معجزې وې، او د هغې د ماتولو طریقه چا له نه ورتله، یعنی د هغې چا جواب نه شو ورکولی. او دا خبره چې موسی علیه السلام رښتینی پیغمبر دی، نو دا هغې ته ښه ښکاره شوې وه. الله تعالی هغو له داسې نښې، داسې معجزې او غلبه ورکړې وه، او چې د فرعون سره داغو خبره شوې وه او بیا مقابله وشوه، نو موسی علیه السلام غالب راغلی و. او الله تعالی موسی علیه السلام چا طرف ته لېږلی و؟ الی فرعون و هامان و قارون، طرف ته د فرعون، د هامان او قارون. نو د هامان او قارون څوک و؟ فرعون خو ټول پېژني، او د قارون په باره کې هم موږ ویلي وو چې هغه د بني اسرائیلو یو سړی و، ډېر زیات مالدار و. او چې کله څوک ډېر مالدار وي، نو هغوی بیا د حکمرانانو سره کینی پاسي د اوچتو خلکو سره، ځکه چې هغوی ته ټولې فائدې د حکومت والو نه میلاویږي. نو قارون د خپل وخت ډېر مالدار او اوچت سرمایهدار و، حالانکه هغه و د بني اسرائیل نه، لیکن دا غو ناسته پاسته د فرعون سره وه. نو د هغوی یوه نښه وه چې هغه د مالداري طبقې نه و. او هامان څوک و؟ هامان یو بیوروکرات و، د هغه ورځو منیسټر و، پریست و. د هغو سره اوچته درجه وه د فرعون په دربار کې، یعنی دی انچارج و د کنسټرکشن، یا سپه سالار و، د فوج مشر و، آرمی چیف چې ورته ویلی شي. نو موسی علیه السلام دی طرف ته پیغام یوړو، او دا هغه کلاس و چې په دې کې ډېره لویي وه، متکبر کلاس و. او دی به د چا سره خبره نه کوله، او نه به د چا خبره منله، او نه به د چا خبره اورېدله. پل ځان ورته ډېر مالدار او اوچت درجو والا ښکارېدو، او اوچتو عهدو والا. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی کېږي چې که ستا غټ سرداران مخالفت کوي، نو د موسی علیه السلام مخالفت به هم غټو غټو مالدارو خلکو کوو. او نن هم چې د قارون نوم اخیستې کېږي، نو د مال په ذریعه چې د هغو سره ډېرې خزانې وې، داسې مالدار و هغه، نو د داسې خلکو سر بیا د فخر نه د اسمان سره لګي، او د دولت په نشه کې و. چې کله موسی علیه السلام هغوی طرف ته پیغام یوړو، فقالو، نو هغوی وویل چې ساحر کذاب، دی خو جادوګر دی او ډېر دروغجن دی. نو هغوی داسې ولي وې موسی علیه السلام ته؟ جادوګری ورته په دې وجه وې چې پیغمبران داسې لا جواب معجزې راوړي چې د هغې جواب څوک نشي ورکولی، او هغوی چونکې جواب نشي ورکولی، نو بیا وایي چې دا خو ساحر دی، جادوګر دی او دروغجن دی. او دا ورته په دې وایي چې خلکو ته سپک ښکاره شي، ځکه چې که قوم دا خبره ومني چې دی رښتینی دی، نو بیا به خلک په دور پسې شي او ایمان به راوړي، او زموږ بادشاهي او سرداري به لاړه شي. نو هغې وې چې دا دی دروغ وایي چې زه د الله رسول یم. نو دغه شان القابات زړو پیغمبرانو ته هم میلاو شوي وو چې دا خو ساحر دی، دروغجن دی، نیګیټیو پروپیګنډه کوي. فلما جاءهم بالحق، پس چې کله هغو حق راوړو هغې طرف ته، او حق څه شی دی؟ د الله تعالی پیغام، من عندنا، زموږ د طرف نه. چې کله موسی علیه السلام هغې ته د الله تعالی پیغام پیش کړو، او الله تعالی هغو ته ویلي وو چې دا پیغام ورله زموږ د طرف نه ورکړه، قالو، نو هغوی وویل چې اقتلوا ابناء الذين امنوا معه قتل کړئ د هغه خلکو زامن چا چې ایمان راوړی دی سره د هغو یعنی سره د موسی علیه السلام واستحیوا نساءهم او ژوندی پرېږدئ د هغوی ښځې د هغوی جینکۍ چې کله هم په یو قوم باندې د حق پیغام پیش کړی شي نو اوله هغوی د پیغام نه انکار وکړي او دویم هغوی څه کوي ټورچر کول شروع کړي هغوی چې په دې پیغام یعنی موسی علیه السلام په پیغام باندې چا هم ایمان راوړی دی نو د هغې زامن قتل کړی او لوڼۍ ژوندی پرېږدی اوله به فرعون څه کول چې یو کال به هلکان قتل کول او یو کال به یې ژوندي پرېښودل او جینکۍ به یې ژوندی ساتلې او هغوی به یې وینځې جوړولې او اوس یې څه حکم ورکړو دوباره چې څوک هم د موسی علیه السلام په پیغام باندې ایمان راوړي چې څوک هم د دوی ملګری وي او دې سپورټ کوي دوله سهاره ورکوي د دوی مرسته کوي نو د هغې زامن دې قتل شي او لوڼه ژوندی پرېښودې شي هغو دا حکم ولی ورکړو ځکه چې خلک وویریږي او ایمان نه راوړي او چې خلک د موسی علیه السلام نه لرې شي چې د دوی په وجه په موږ باندې مصیبتونه راغلل چې خلک دومره وویریږي چې څوک د دوی د سپورټ کولو جرورت هم ونه کړي اوله ورته دروغجن او جادوګر وې او دغه حال نن هم دی نن ټول تعلیمات موجود دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خلک یې مني لیکن نن خلک وایي چې په دې باندې عمل نشي کېدی دا د عمل قابل نه دي د دې مطلب دی چې دا رښتینی نه دي نو دا هم یوه طریقه ده د دروغ ګڼلو نو په نن ورځې کې هم انکار کول واله موجود دي او د نن ورځو مالدار خلک خو اورېدل هم نه غواړي ځکه چې هغوی وایي چې که پیغام مو واورېدو نو بیا به پرې عمل کول وي اثر به راباندې وکړي او دویمه کومه طریقه ده د هغې تشدد په مذهبي خلکو باندې ظلم کول او نن هم دا شی دی چې کله څوک د چا ږیره وویني یا حجاب او نقاب وویني نو خلک د هغې سره بیا څنګه سلوک کوي نو خلک وایي چې دا خو ټررست دی دهشتګرد دی او د دونه موږ ته خطره ده او دا چالونه کافرانو هم چلولي وو د حق خلاف نو پخوانو خلکو به وی چې قتل کړی او نن وایي چې دا خلک دهشتګرد دی د دین قوم ته خطره ده نو د اسلام خلاف نیګیټیو پروپاګاندا په هر دور کې شوې ده او الله تعالی څه قاعده ښودلې ده چې وما كيد الكافرين الا في ضلال د کافرانو چال د گمراهۍ نه سوا بل هیڅ شی نه دی ټیک تر کافرانو په چال ختمولو کې او بربادولو کې ډیر کلونه ولګیدل ډیره موده به فرعون قتلونه کول لیکن دا غیر ریزلټ سو سو انجام وو مونږ خو انجام ته ګورو آیا بنی اسرائیل ختم شول نه هم هغه بنی اسرائیل په مصر باندې قابض راغلل مصر قبضه کړو او دا غي وارثان جوړ شول تر دې چې د فرعون په کور کې هم ځینو خلکو ایمان راوړو نو د هغه مالونو سو شول هغه ماشومان هلکان چې به قتل کېدل او جینکۍ به وینځې جوړولې نو هغه خلک چېرته لاړل هغوی په سمندر کې غرق شول لاهو شول فرعون هم لاړ او ډوب شو په سمندر کې او ملګري هم چېرته لاړو د هغې هغه قوت او طاقت او تکبر نن کو احرام مصر ولاړ دي نو دا غې نه فرعون ته څه میلاو شول ځکه چې الله تعالی د چا د کنسټرکشن او عمارتونو جوړولو نه متاثره کیږي د دې سره خو بندیان متاثره کیږي نو الله تعالی د هغو چالونه ناکامه کړل فرعون کوشش کړی و چې موسی علیه السلام چې د موسی علیه السلام پیغام به اثر کړي لیکن د هغو خپل چالونه ناکام شول وقال فرعون او اویل فرعون چې کله هغو دا خبره محسوس کړه چې د موسی علیه السلام تعلیماتو اثر پرېښودو په اوله کې خو هغوی چې د دې خبرې د دو خبرې به څوک څه اوري لیکن رو رو خلک د موسی علیه السلام د تعلیماتو نه متاثره شول تر دې چې د هغو په دربار کې هم خلک متاثره شو چې هغو ته کله پته ولګېده چې دا خو یوه تیزه سیله را الوتې ده نو هغو وایي چې وقال فرعون ذروني او اویل فرعون چې پرېږدی ما اوس ماله دا فیصله کول په کار دي کومه فیصله چې اقتل موسی چې زه موسی قتل کړم حالانکه په خپله دومره غټ بادشاه دی او ځان طرف وایي او بل طرف ته وایي چې ما پرېږدی چې زه موسی قتل کړم هغه ولې داسې وایي ځکه چې هغه په دې خبره ویرېدو چې زما په قوم باندې هم اثر شوی دی اوس د خلکو په زړونو کې د موسی علیه السلام لپاره نرمي پیدا شوې ده او اوس دا او قتل کول آسان کار نه دی اوس فرعون په دې خبره ویرېدو چې کوچری زو په موسی علیه السلام باندې حمله وکړم او زما قوم بغاوت وکړي نو ځکه هغه وایي چې ما پرېږدی، یعنی ما له اجازت راکړی چې زه دا کار وکړم. ولیدعو ربه، او په کار ده چې هغه وبلي خپل رب، یعنی د هغوی حامیت راویښوي، چې دې خو ستاسو الهانو ته دومره بد رد وایي او د رب العالمین خبره کوي، نو اوس په کار ده چې فیصله وشي چې زه دې قتل کول غواړم، او چې دې څوک هم بلل غواړي نو را وبلي دي. دی وایي چې زما رب دی او زه د هغو د طرف نه رالیږلی شوی یم. نو ټیک ده، دی دی هم را وبلي خپل رب. انی اخاف ان یبدل دینکم، زه خو په دې خبره ویریږم چې دی به ستاسو دین بدل کړي. او د دین دلته څه معنی ده؟ یعنی دی به زموږ ټول سیستم الټه کړي. حالانکه موسی علیه السلام خو داسې څه خبره کړې نه ده، هغه خو فرعون له د دین دعوت ورکړی و چې دا ومنه او بني اسرائیل زما سره ولیږه. لیکن فرعون په دې خبره پوه و چې کچری مونږ نه موسی علیه السلام خبره ومنو نو زمونږ نه به حکومت هم لاړ شي او زمونږ بادشاهي به هم ختمه شي. دا زمونږ چې کوم کنټرول دی او ظلمونه کوو نو دا هر څه به ختم شي. نو هغه ته خپل پوزیشن په خطر کې ښکاره شو چې زمونږ به ټول نظام ختم شي، او کچری دې زمونږ نظام بدل نه کړي نو او ان یظهر فی الارض الفساد، نو هغه به خور کې په ځمکه کې فساد، چې زه ویریږم په دو، ځکه چې دی خو غټ فسادي دی. لیکن موسی علیه السلام کله داسې ویلي وو، او پخوا په زمانه هم او نن هم که څوک اصلاحي تحریک شروع کړي نو خلک وایي چې دی خو فساد خوروي او خلک برین واش کوي. او دغه شان کفاري مکه هم کړي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، چې دا هغه سړی دی چې دو په کورونو کې جنگونه جوړ کړي دي. پلار یې زوی ته راایستلی دی، ورارو د ترو دشمن شو. دی خو کور په کور فساد جوړوي، د ښځې خاوند په منځ کې جګړې کېږي، ځکه چې یو به ایمان راوړو نو بل به کافر وو. دی خو د فساد جوړولو دپاره راغلی دی. نو اوس د دې جواب موسی علیه السلام سور کوي. دا ډیره زبردسته خبره ده چې یو بنده د قتل کولو دپاره اماده دی او حکمران دی. داسې انسان دی چې هغه واړو ماشومان ذبح کوي. نو داغو په مخ کې بیا څوک څه ویلی شي؟ موسی علیه السلام قتل کول د هغو دپاره څو ګران کار نه و. نو موسی علیه السلام څه وکړل؟ قال موسی، وویل موسی علیه السلام، انی عذت بربی وربکم، زه خو پناه غواړم د خپل رب او ستاسو د رب نه. کیدی شي چې دا د فرعون په دربار کې وه دا خبره، او یا دا چې دا خبره چا موسی علیه السلام ته رسولې وي. نو هغه وخت موسی علیه السلام څه ریاکشن و؟ دا ریاکشن په کار دی د هر داعی چې څوک دغه شان د جان دشمن جوړ شوی وي، صرف په دې وجه چې هغه د الله په لاره باندې روان وي او یا الله تعالی طرف ته خلق رابلي، نو بیا فورا د چا نه پناه اخیستل په کار وي. د کوم رب دپاره چې بنده کار کوي او د هغو په لاره روان وي، نو فورا د هغو نه پناه وغواړئ. موسی علیه السلام څه وویل؟ د هغو څومره جرت و او څومره یې په الله تعالی باندې یقین او توکل دی چې زه خو خپل ځان د الله په پناه کې ورکوم. دا دی توکل الله، زه د هغه لوی ذات په پناه کې راځم. یعنی اوس زما د څو خبرې فکر دی، هغه د فرعون نه ونه ویرېدو، ځکه چې هغه ښه په اطمینان کې دی چې زه څه هم کوم نو د الله د پاره کوم، او هغه به زما مدد کوي. هغه زما سره دی او ما ته د چا د دمکیانو نه د ویرېدو ضرورت نشته. نو هغه د تښتېدو کوشش نه کوو. دا هغه موسی دی چې کله د دوی د قتل کولو کوشش شوی و، نو دی د مصر نه تښتېدلی و او مدین ته تللی و، او اوس هم د هغو د قتل کېدو خبره ده. لیکن څنګه مطمئن دی؟ فرق څه دی؟ اوله د رب د طرف نه رهنمایي نه وه، اوس د هغو په ګایډنس کې روان دی، د هغو په مشن باندې روان دی. نو د فرعون ویره هم د زړه نه ووته، او واقعي چې چا سره الله شي نو بیا د الله د دوستانو نه څه ویره وي او نه څه غم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم د چا نه، یعنی د چا دشمن نه ویره وه، نو دا دعا به یې ویله: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اي الله، مونږ مخکې کوو تاسو د دوی سټونو طرف ته، یعنی د دوی په مقابله کې، او د دوی د شرونو نه پناه غواړو. چې کله یو ظالم ظلم کولو ته تیار شي لکه دلته چې راغلی دي، په دې دعا کې چې إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ده هر هاغ تكبر كول والنا چاغا ده حساب فورز ايمان نساتي. زو دا غونه دا اللہ پا پناه کی رازم. دا ده مطلب ده چی تکبر رازی پا ده وجه چی دا چا دا قیامت فورز بان یقین نوی. چی دا چا پا هاغ ورز بان یقین وی. چی دا چا دا هاغ ورز وی روی نو دا غو تکبر و غرور هر سو بیا ختم شی. هاغ بیا خکت شی. پا غو کی بیا عاجزی او خاکساری وی. او لوی هاغ کس کوی چی دا چا دا اللہ تعالی پا مخ کی دا ادریدو یقین نوی. پا غو کی بیا لوی رازی. او چې په مونږ کې تکبر راشي نو دا غي مطلب وي چې زمونږ د حساب کتاب په ورځ باندې یقین نوي، هغه شان ایمان مو نوي لکه څنګه چې په کار وي. چې کله فرعون مشوره وکړه د خپلو وزیرانو او مشیرانو سره او موسی علیه السلام دا دعا وکړه، نو وګورئ سبحان الله د دې ځای نه شروع کیږي د هغه رجلي مؤمن خبره. مونږ په سوره یاسین کې هم د یو مؤمن سړي متعلق ویلي وو، د حبیب نجار په باره کې. هغه هم یو تقریر کړی و، لیکن د هغو تقریر دومره تفصیل سره نه و لکه څنګه چې د دو تقریر دی. چې کله موسی علیه السلام د عاجزۍ سره خپل ځان الله تعالی ته حواله کړو د فرعون د تکبر په مقابله کې، نو الله تعالی د هغه قوم نه یو سړی د هغو د مرستې دپاره ودروه. ظاهره ده چې کله انسان د هغه رب په پناه کې راشي نو بیا الله تعالی په دشمنانو کې د هغو دپاره مددګار پیدا کړي. لکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوو نو هغه د دشمن په مخ کې د کور نه ووتو او دشمن هغه ونه لیدو. الله تعالی چې بیا څنګه مدد کول غواړي نو کولی شي. چې الله تعالی وغواړي نو بنده اسمان ته اوچت کړي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام اوچت کړی و، نو دا د الله تعالی مدد دی. هغه بیا بنده له سبب جوړوي، دا د هغو کار دی. نو اصل خبره دا ده چې کله بنده د الله تعالی پناه غواړي نو دا بیا په الله تعالی باندې وي. چې کله تاسو خپل ځان هغو ته وسپارئ نو دا بیا په هغو باندې ده چې بنده له څوک ودروي د مرستې دپاره او څه سبب جوړوي د هغو دپاره او د کوم ځای نه د بنده مدد کوي. نو په دې کې د انسان دپاره څومره غټ سبق دی چې هم د هغه قوم فرعون نه د فرعون په دربار کې د هغو دپاره یو سړی ودرېدو او د هغې وجه دا وه چې هغه خپل ځان الله تعالی ته سپارلی و. نو الله تعالی رجل مؤمن په هغه دربار کې ودروه په کوم ځای کې چې فرعون او د هغو متکبر ملګري وو. وقال رجل مؤمن، او وویل هغه مؤمن سړي، من آل فرعون، چې هغه د آل فرعون نه و، هغه د بني اسرائیل نه نه و. حضرت حسن رحمه الله فرمایي چې دا د فرعون د تره زوی و، او په ځینو روایتونو کې دا هم راځي چې دا هم هغه سړی و چې کله د موسی علیه السلام د لاس نه یو قبطي قتل شوی و. نو د قصاص دپاره د فرعون په دربار کې مشوره کېده، نو هم دا سړی راغلی و د ښار نه، او موسی علیه السلام ته یې ویلي وو چې د دې ځای نه لاړ شه، ستا د قتل مشورې کېږي. نو دا هم راځي چې دا هغه سړی و، او دا هم راځي په روایتونو کې چې په موسی علیه السلام باندې د آل فرعون نه چې چا ایمان راوړی و، نو یو دا سړی و، یوه د فرعون ښځه وه، او یو هغه سړی و چې موسی علیه السلام لې خبر ورکړی و چې ته د دې ښار نه لاړ شه، وزه، ستا د قتل کېدو مشورې کېږي. نو ډېر کم خلک د آل فرعون نه و چې هغې ایمان راوړی و. په بعضې روایتونو کې د دو نوم شمعان راځي او په ځینو کې ازقیل راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صدیقین یو څو کسان دي، یو حبیب نجار دی، دا هغو قصه مونږ په سوره یاسین کې ویلي وه، او دویم دی هغه مؤمن چې د آل فرعون نه دی، او دریم دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه، او هغه په دې ټولو کې افضل دی. دا درې صدیقین دي، کلمه حق ویل، او هغه هم د داسې ظالم او جابر په مخ کې. نو دا یو ډیر غټ جهاد دی چې کله بنده د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق وایي. مونږ خو د عام خلکو په مخ کې خبره نشو کولی، خو د چا ظالم په مخ کې د خبرې کولو موقع راشي نو خلک خو د خپل ایمان نه منکر شي. لیکن د ټولو نه غټ جهاد دا دی چې چا په مخ کې کلمه حق وویلی شي. مونږ خلک په یو مجلس کې د حق خبره صرف په دې وجه نه کوو چې مونږ وایو چې په دې کې د نورو عقیدو خلک دی، نو حق ویلو ته نه یو تیار. چرته داسې ونه شي چې په هغوی باندې بد لګي. حق خبره پټوو او د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق ویل ضروري وي. او دا خو عام خلق دی خو مون دا غینه هم ویریگو او دا رجل مؤمن چې وو نو یکتم ایمانه هغه به پټو خپل ایمان تر نن ورځې پورې هغه خپل ایمان پټ کړی وو هغه خپل ایمان راوړل نه و ظاهر کړي نه فرعون ته پته وه او نه د هغو قوم ته پته وه هېڅ چا ته هم پته نه وه نو ولې ایمان پټول دا صحیح کار دی نو خبره دا ده چې هغو دا د یو مصلحت په وجه پټ کړی وو په دې کې هغو ته مصلحت ښکارېده و کچر یو کار د دین د فائدې د پاره وشي نو بیا د ایمان پټول جایز دی او دا بنده مستقل طور نشي کولی عرضي طور کولی شي که مستقل طور پټ شي او چاته پته ونه لګي نو بیا خو به د هغو جنازه په اسلامي طریقه باندې ونه شي او نه به بیا د مسلمانانو په طریقه او د هغوی په قبرستان کې هغه دفن شي نو داسې بنده وقتی طور کولی شي د همیشه د پاره نه نو تر دې وخته پورې خو هغه ایمان پټ کړی وو او اوس رالیږیا شو خبرې شروع کړې ځکه چې نن د خبرو کولو موقع وه کچری نن خوله نه وی سپړدلی نو دا به د هغو د ایمان خلاف وه بیا به دا منافقت وو په دې وخت د ایمان تقاضا دا وه چې ښه په ښکاره باندې خبره وکړي ځکه چې اوس د موسی علیه السلام د قتل خبره کیږي اوس هم کچپ شي نو دا صحیح نه ده په داسې وخت کې بیا د دین دفاع کول ضروري وي خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سو خبره کیږي نو دفاع کول ضروري وي خو په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې سو خبره کیږي نو فورا خبره وکړي ځکه چې دا د ایمان تقاضا ده ایمانی غیرت خو په کار وي کنه بیا چوپ پاتې کېدل د ایمان خلاف وي په ځینو موقعو باندې مصلحتن بنده چوپ پاتې کېدی شي لیکن په ځینو ځایونو کې خبره کول ضروري وي ځکه چې کو خبره ونه شي نو اوبه به دور خطیری شي نو بیا په داسې موقع باندې خبره کول ضروري وي او خاموشي جرم وي د ایمان خلاف وي هر کله چې د الله تعالی د احکاماتو خلاف خبره کیږي او کوپاغي پوری مزاق او خنداګانی کیږي نو بیا خبره کول ضروري شي سوچ کوي د فرعون په دربار کې خبره کول او هلته ټول دغه خلک موجود وو په هغه ځای کې خبره کول د موسی علی السلام په حق کې د هغوی په نظر کې خو موسی علی السلام یو مجرم وو دا داسې ده لکه د یو غټ دهشګرد په باره کې چې څوک ودرېږي او خبره وکړي او هغه هم په سرکاري مجلس کې د هغوی په نسب خو موسی علیه السلام غټ مجرم وو او هلته کې ودرېدل او کلمې حق ویل او داسې ویل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسې یو کس صرف په دې وجه قتل کول غواړئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی د هغو جرم څه دی لږ سوچ خو وکړئ تاسو هغه صرف په دې خبره باندې قتل کول غواړئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی نو په دې باندې تاسو ناراضه شوئ هغو څه بغاوت کړی دی نه یې ستاسو څه نقصان کړی دی او نه یې ستاسو خلاف خلک رابلوه کړی دی او نه یې څه فساد او فتنه جوړه کړې ده او دا الفاظ ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم ویلی وو چې کله کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکړی وو حضرت عبدالله بن عمر فرمایي چې یو ځل داغونه پوښتنه وشوه چې د ټولو نه لوی تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کافرانو سو ورکړی دی نو هغوی چې واورئ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبه کې مونځ کوو چې عقبه بن ابی راغی او په خپل صادر کې ول واچوو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرای کې واچوو او رای کاږو او د هغې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سا بند شو هغه وخت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په منډه باندې راغی او هغو لی دیکه ورکړه او اخوا یې وغورځوو او وی فرمایل چې آیا تاسو یو سړی په دې وجه باندې قتل کول غواړئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی حالانکه هغه ستاسو طرف ته دلیلونه هم راوړي دي او په یو بل روایت کې راځي چې د قریشو مجموعه وه یعنی هغې راجمع شوي وو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه تیر شو نو هغوی وی چې آیا ته یې هغه چې مونږ زموږ د پلار نیکو د معبوداتو د عبادت نه منع کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها زه یم او په دې باندې هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راپدو شول او هغه د کپلو نه راکاګو او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او هغه ترې نخلاص کړو او دا آیت اوې چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه دلیلونه هم راوړي دي، معجزات هم راوړي دي، بیا هم تاسو هغه قتل کول غواړئ؟ ګورئ کنه موسی علیه السلام چې کوم معجزې راوړي وي نو هغه خو داسې واضح وي، داسې کلیر وي. بیا هم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، او کچری هغه وي دروغجن نو د هغو دروغ په هغو باندې دي. د موسی علیه السلام خبره کیږي چې کچری موسی علیه السلام دروغ وایي نو په کوم رب چې هغه تهمت لګوي نو رب به ورسره پخپله ګوري، بیا نو تاسو ولې هغه قتل کوئ؟ و ان یکو صادقه، لیکن دې خبرې ته هم سوچ وکړئ، کچری هغه رښتیا وایي نو بیا به سوي. یصیبکم بعض الذی یعدکم، بیا به رسیږي تاسو ته ځینې هغه چې وعده کوي ستاسو سره، یعنی د سوسس چې هغه تاسو له دمکي درکوي، د کومو عذابونو نه چې هغه تاسو ویروي نو هغه به په تاسو باندې راشي کچرې هغه دروغ وایي چې زه د الله رسول یم او هغو زه رالیږلی یم. نو بیا د هغو او د هغو د رب معامله ده، هغه رب به بیا هغه نه پرېږدي. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، بشک الله تعالی هدایت نه ورکوي، یعنی الله تعالی رهنمایی نه کوي چې څوک مسرف وي، د حد نه وتلی وي، او چې څوک دروغجن وي. په دې کې دوه خبرې دي، په دې کې یوه اشاره ده کچری دې دروغجن وي، کچری دې د حد نه وتلی وي، نو د الله تعالی د طرف نه بیا دوته څنګه هدایت ملاوي دو، دا معجزې به ورته څنګه ملاوي دي. او دویمه خبره دا ده چې کچری دې مسرف او کذاب وي او د حد نه دومره وتلی وي چې په الله باندې خبره کوي، نو بیا خو به دې خپل انجام په خپله خرابوي وي، بیا به الله تعالی په خپله د دو سره ګوري. تاسو ګورئ چې دا بندای مؤمن جذباتي کیږي نه، ښه د اطمینان سره لګیا دی او د لاجک سره خبره کوي، هره خبره دې د لاجک سره کوي. چې کچری دې دروغجن وي نو الله تعالی به دوله چرته هم کامیابي ورنه کړي او چرته به ورله هدایت ورنه کړي. او چې کله مونږ د چا په حمایت کې خبره کوو نو مونږ څومره جذباتي شو، مونږ بیا ګاډي سوځو، عمارتونه سیزو، مونږ د حکمت سره خبره نه کوو او زمونږ آوازونه هم بیا په زور شي. او کله پکې مونږ په جړا شو نو خبره د دلیل سره کول پکار وي، لیکن مونږ جذباتي شو. او دې بنده مؤمن خپه آرام د لاجک سره خبره وکړه، او خبره هم دغه شان پکار وي. او څومره زبردسته خبره ده چې الله تعالی مسرف او کذاب له هدایت نه ورکوي. د دې مطلب دی چې په چا کې دا دواړه کوالټیز وي نو هغې ته هدایت نشي ملاوی دی. او مسرف څوک وي؟ اسراف وایي د حد نه وتلو ته، چې څوک په ګناهونو کې ډیر لرې لاړ شي، او چې څوک دروغجن وي. او دروغجن بنده ته هم هدایت نه ملاویږي، دا رکاوټونه دي د هدایت په لار کې. او کذاب څوک وي؟ چې ډیر زیات دروغ وایي، چې څوک به انتها دروغ وایي، نو الله تعالی هغه د هدایت نه محروموي. نو موږ لکه تل په کار دي چې چرته موږ دروغجن خو نه یو، دا موږ چې روزانه هدایت غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم، چې چرته دا دوه خصوصیات خو موږ د هدایت نه محرومه کوي. مونږ ته دروغ سو ډېر غټ شی نه ښکاري، او اسراف راته هم سو دومره لوی شی نه ښکاري. کو اسراف په هر معامله کې وي، په هر فیلډ کې، د حد نه وتل دې سیزونو ته مونږ په بد نظر سره نه ګورو، لیکن د دې قیمت څومره لوی دی چې بیا بنده ته هدایت نه ملاویږي. نو که چېرې دروغ او اسراف وي زمونږ په ژوند کې، نو دا به لرې کول وي مونږ ته. او هغوی یا قومی ای زما قومه لکم الملک اليوم، ستاسو دپاره بادشاهي ده نن، ظاهرین فی الارض، نن خو تاسو غالب یې په ځمکه باندې، نن ستاسو غلبه ده، نن ستاسو سره طاقت دی. لیکن دا ووایه چې فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، تاسو به د الله نه څوک بچ کوي کچری په تاسو باندې عذاب راشي؟ نو ټیک ده، نن ستاسو غلبه ده، ستاسو نه خلق ویریږي، تاسو سوپر پاور یې، ستاسو سره پوزیشن دی. لیکن دا ووایه چې یو طاقت داسې دی چې هغه ستاسو د پاسه دی، کچری هغه تاسو ونیسي نو بیا به څوک تاسو بچ کوي؟ یو صحابي رسول و، هغه خپل غلام وهو، نو د شانه ورته آواز شو چې دا نن چې ستا په چا باندې غلبه ده، نو د دې نه زیاته د الله تعالی په تا باندې غلبه ده، او چې هغه شاته وکتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ و. چې کله بنده ته طاقت میلاو شي، عهده میلاو شي، پوزیشن میلاو شي، نو بیا هغه ته خپل ځان ډیر اوچت ښکاري چې یم خو زه یم، اوس ما هیڅ څوک هم نشي نیوی او نه زمانه څوک تپوس کول واله شته. لیکن هغه له دې خبرې نه ویره پکار ده چې زما د پاسه هم یو طاقت شته او هغه د الله تعالی طاقت دی. که زه ډیر هم اوچت شم خو د هغه رب مقابله نشم کولی، داغونه به ما څوک بچ کوي. ځکه تاسو ګورئ چې غټ غټ حکمرانان، ډیر امیران او کبیران خلق چې کله هغوی ډوبیږي، خو بیا د هغوی ډیر هم تعلقات وي، کو ډیر مال او دولت وي ورسره، د دنیا بادشاهان به تاسو لیدلی وي چې کله هغوی د پانسۍ په تخته باندې خیږي یا چې کله د هغوی خلاف بغاوت وشي، نو بیا د هغوی هیڅ څوک هم نه وي پوښتنی والا. د هغوی بیا څوک مددګار نه وي. د هغوی د لاندې څومره ګاډز وي او فوجونه وي. او دغه حال د فرعون هم و، هغه څومره طاقتور و، خو چې کله هغه الله تعالی غرق کړو نو څوک هم په کار را نغلل. تاریخ نه موږ ته پته لګي چې هغه خلک چې د غرور نه ډک و، چې کله هغوی ډوبېدل نو هیڅ څوک مدد له نه راتلل. نو نن موږ که ځانونه اوچت کړو او تکبر وکړو نو موږ کوم خواتلی شو؟ نو بنده مؤمن اوله د هغوی تعریف وکړو چې ټیک د تاسو اوچت یې، ستاسو سره پاور دی، لیکن دا خبره یاده وساتئ چې ستاسو د پاسه هم یو طاقت دی. هغه چې د دې ځای پورې خبره وکړه نو فرعون خبره اورېده چې زما دربار واله خو د دو هر څو ته ډېر په غور غوږې ښودی دی او ډېر امپرس شول. نو د دې نه مخکې چې هغه خپله خبره مکمل کړې وي، فرعون په منځ کې د هغو خبره ماته کړه او خپله خبره یې شروع کړه. نو داسې حرکت څوک کوي چې خلک په منځ کې کټ کوي؟ هغه کس چې انسیکیور وي، چې کو خلک د دو خبره اورېدل شروع کړي نو زما خبره به بیا څوک اوري؟ زما د خبرې ویلیو به ختم شي. چېرته داسې ونه شي چې ټول مجلس دا بنده خپل ځان طرف ته توجه کړي. چې فرعون وکتل چې د دونه خو خلک امپرس کیږي، دومره په غور سره د دو خبره اوري، چېرته د دو طرف ته لاړ نه شي. حالانکه دا هغو خپل رشته دار دی او په ښه پوزیشن باندې دی، او د دې مؤمن بنده خپل یو مقام و د فرعون په دربار کې، یعنی د فرعون ملګری و. لیکن چې کله هغو حق خبره شروع کړه نو فرعون د هغو هم خلاف شو. قال فرعون، ویل فرعون، ما اریکم الا ما ارا، نه زه ښیم تاسو ته مګر هغه چې زه په خپله وینم. ما ته چې څه صحیح ښکاري نو هغه درته وایم. اوس تاسو ګورئ چې د فرعون په سترګو څنګه پټۍ راغلی چې هغه د خپل ملګري په خبره هم نه پوهیږي. کله کله داسې وي چې په څو خبره باندې بنده اونخلي. کله کله زمونږ کور واله هم موږ ته وایي چې نه، تاسو صحیح نه کوئ دا کار، لیکن زمونږ په سترګو باندې داسې پټۍ وي چې خبره را باندې اثر نه کوي. نو د فرعون هم دا حال و چې د خپل ملګري په خبره نه پوهېدو. هغه ته داسې ښکاري لکه چې زو څو کوم نو هغه صحیح دي. بس زه خو تاسو ته هغه وایم کوم چې زه پخپله وینم. نن هم ځینې خلک داسې کوي چې په زوره باندې خپله خبره په خلکو باندې مني چې موږ څه وایو نو بس هغه صحیح دي. او هغه وایي چې وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، چې زه تاسو ته صحیح لاره ښیم، یعنی دا زه چې څه وایم نو هم دا صحیح لاره ده. بس رشاد وایي د خیر لارې ته، د رشد لاره، د کامیابۍ لاره. دا زه چې سخایم نه هم دا ده. نو ځکه د دو خبره ما اورئ، زما خبره واورئ. سبحان الله، چې څنګه انسان ناحقه خبره حق جوړوي. او دا وي فرعونیت چې د خپل ځان نه علاوه نور خلک چاته صحیح ښکاري نه، چې بس زما لاره صحیح لاره ده، خپله غلطي هم ورته صحیح ښکاري او په هغې باندې کلک ولاړ وي، نه د دوست اوري او نه د دشمن خبره. وقال الذي آمن، او سبحان الله، هغه مؤمن سړي ته وګورئ چې څومره په زبردست طریقې سره هغه تبلیغ کوي، دعوت ورکوي او درس ورکوي. نو څومره زبردسته طریقه ده چې د هغې موږ ته پته لګي. دلته په مینځ کې پکې فرعون د هغو په خبره کې را ودانګل او کوشش یې وکړو چې د هغو خبره بې اثره کړي، لیکن هغو فرعون له هیڅ جواب ور نه کړو چې ګوره تو خو ظالم یې او ظلمونه کوې. د هغو په خبره یې هیڅ توجه نه کړه او د هغه ځای نه یې خبره دوباره شروع کړه. وقال الذي آمن او اوائل هاغ کس چاچ ایمان راوڑه و الله تعالی دلته داغونم نه دی خودلی بلکې داغو د ایمان سره هغه ته نسبت کړی دی. نو دلته د نوم په ځای د هغو په ایمان باندې زور ورکړی شوی دی او د الله تعالی د طرف نه داغو تعریف شوی دی. هغه خو خلق د الله د نیولو نه ویروو. هغوی چې کچری الله مو اونیسي نو بیا تاسو څوک بچ کولی شي؟ داغو د خبرې مطلب دا و چې د فرعون نه مه ویرېږئ بلکې د الله نه ویرېږئ. فرعون لوی نه دی بلکې الله تعالی لوی دی. او اوس مخکې وایي یا قومی ای زما قومه انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب زو ویرېږم په تاسو باندې د هغه ورځ نه کومه چې راغلې وه په ډلو باندې د تېرو قومونو نه چې کومه ورځ راغلې وه نو د هغه ورځ نه ویرېږم. څو ورځ راغلې وه په هغوی باندې؟ په قوم نوح باندې څنګه ورځ راغلې وه؟ په قوم هود او قوم صالح باندې کومه ورځ راغلې وه؟ د عذاب ورځ چې کله هغې د خپل پیغمبر پیغام نه و اورېدلې نو الله تعالی هغې غرق کړل، ختم یې کړل. نو دې بنده مؤمن هم هغې د عذاب د راتلو نه وویرول چې زه ویرېږم چې چېرته داسې عذاب په موږ باندې رانه شي. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود لکه څنګه چې په قوم نوح، قوم عاد او قوم ثمود باندې راغلي وو. والذین من بعدهم او څوک چې د هغوی نه وروستو راغلي وو. چېرته موږ داسې نصیحت کړی دی چاته چې کله نصیحت کول وي نو بیا داسې نصیحت په کار وي او دې بنده مؤمن څو درس خو نه و تیار کړی چې لاړ شم او درس ورکړم چې د هغې سره په هغوی باندې اثر وشي. د یوې لمحې خبره وه چې هلته هغوی د موسی علیه السلام د قتل خبره شروع کړه او دلته کې دی ودرېدو. او دا خبره هغه بنده کولی شي چې د هغو په خپل زړه کې وي دا قسمه خبرې. موږ خو پوهیږو نه چې خلکو ته څه ووایو. که چاله دعوت ورکول غواړو نو پوهیږو نه چې څه دعوت ورکړو او څنګه یې ورکړو. د تبلیغ څو پوینټس په کار دي. نو دلته کې وګورئ په ټول قرآن کې د دعوت طریقه ښودلې شوې ده. هر چاته چې تبلیغ کوئ کو خپل وي او کو پردي وي چې ګوره زه ویرېږم چې چېرته په تاسو باندې هغه شان عذاب رانه شي لکه څنګه چې په تیرو قومونو راغلی وو ځکه چې تاسو هم هغه کارونه کوئ. وما الله يريد ظلما للعباد او الله تعالی اراده نه لري په خپلو بندیانو باندې د ظلم کولو. الله تعالی ظلم نه کوي په بندیانو باندې. په دې خلکو چې کوم عذاب راغلی وو نو داسې نه وه چې د الله د ظلم په وجه پی راغلی وو بلکې د دوی د خپلو ظلمونو په وجه راغلی وو. او ګوره دې بنده مؤمن ته پته وه چې کوم قومونه تیر شوي دي.